द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبه دا نن د اتوار ورځ 2013 کال د جولای 8 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام پینځنیمه او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیبه یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهم موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول سر ټکی
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی په هیواد کې د جمهوریت په خاطر به د دې میاشتې په 13 نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. د احتساب عدالت نواز شریف ته د 10 کاله بند سزا اورولې ده او په هیواد کې د گرفتاری امکان موجود دی. د اطلاعاتو مرکزی وزیر په دې اړه وایي،
اگر عدالت کسی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور سزا دیتی ہے، حکومت کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے.
پختون تحفظ موومنٹ نن په دویم ورځ هم د خپل فعال غړي حیات پریغل د نیولو پر ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا پیښور کې د پی ټی ایم او جرګې ترمنځ خبرې اترې یو ځل بیا بغیر نتیجې ختمې شوې دي. د پی ټی ایم یو غړی فضل خان ایڈوکیټ وایي،
موږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا جرګه سنجیده نه ده، دې نه پس دې مذاکراتو ته نه راځو تر هغه وخته پورې چې څوک پورې دې سره باقاعده اختیار کړي.
او د حکومتي جرګې غړی خان مرجان بیا وایي،
نن جرگا چونکہ خپل مقصد ته روانه را 17 تاریخ زموږ نوې ده او زه یقین کوم چې دا جرگا به کامیاب جرگاوی او د قومونو د پر بد خیر لار ثابتي.
او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو او داعش ترهګري ډلې په ضد عملیاتو کې په تیرو څو ورځو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال چې په هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې هم روانې دي.
تمونګه عملیات مخ کې هم ادامه درلوده، اوس هم دوی تختیدلې په غرونو کې سره د فرضي کرخې په اوږدو کې دوی کله کله ځینې مشکلات رامنځته کوي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې په هیواد کې د ولسواکۍ په خاطر به د جولای په 13 نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. دوی دواړه دا وخت د برتانیا په سرشار لندن کې دي، چیرې چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز له ډېره وخته په روغتون کې ده. په لندن کې له رسنیو سره د خبرو په وخت مریم نواز ویلي چې پلار سره د خپلې مور د پوښتنې لپاره تللې وه او هیله ده چې هغه به په یو څو ورځو کې په هوش کې راسي، خو دوی به په هر صورت بیرته پاکستان ته ځي او زندان ته تیار دي. د تېرې جمعې په ورځ د احتساب یو عدالت په لندن کې د جایداد په یوه مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز ته د وو او د مریم و میړه کیپټن صفدر ته د یوه کال د بند سزا اورولې ده.
د پښتون ژغورنی غورزنګ لخوا د پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ښار کې یو احتجاجي لاریون شوی چې سلګونو کسانو پکې ګډون کړی دی. لاریون د دې تحریک د فعال غړي حیات پریغل د خوشي کېدو دپاره شوی چې وړ مشپه په همدې ښار کې د خپل کوره په مرموز ټول وړل شوی. په لاریون کې شریکو ځوانانو په لاسونو کې شعر پاڼې راغستې وې چې د حیات پریغل عکسونه ورباندې جوړ وو او د هغه د خلاصونو د ترهګرۍ پر ضد نارې ورباندې لیکل شوې وې. د ډیره اسماعیل خان پولیسو د حیات پریغل د نیول کېدو انکار کړی او د هغه د تښتول کېدو بې خبري ښودلې ده، خو د هغه کورنۍ وایي چې زیارت او د جمعې په منځنۍ شپه پولیس او فوزي سرتیري چې وایي ښځې هم ورسره وي په ساده جامو کې کور ته ورننوتل او هغه په زوره د کوره بوتلو. بلخوا د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر سید عالم محسود د پیښور د جرګې په حوالې سره وایي چې د موومنټ غړو د زورولو مخنیوي دپاره به پی ټی ایم سره خبرو ته ناستې جرګې ته خپل رول لوبولي. تفصیل پې مدثر شان اورو.
پلاریون کې شریکو ځوانانو په لاسونو کې شعار پاڼې راخستې وې چې د حیات پریغل عکسونه ورباندې جوړ وو او د هغه د خلاصون او د ترهګرې ضد نارې ورباندې هم لیکل شوې وې. دوی په لوړو غږونو داسې شعارونه هم تکرارول، خوشې کړې خوشې کړې، حیات پریغل خوشې کړې، د ظلم دغه ضابطې نه منو، مونږ نه منو، د پښتونخوا په خوره ترهګر نه منو، ځوانان مو قتل کېږي، دا څنګه ازادي ده؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون کوونکو د خپلو تیرو احتجاجونو غوندې د پاکستان په پښتني سیمو کې د ترهګرې پړه په پاکستاني پوز ور واچوله. لاریونوالو ته په وینا کې د دې تحقیق یو فعال غړي بلال مسید اول نور به له دوی سره پر کېدونکو ظلمونو پټه خوله پاته نشي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو د حیات پریقل لنیول کېدو انکار کړی او د هغه له تختول کېدو یې بې خبري خودلې ده. خو د هغه کورنۍ وایي چې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه پولیس او پوځي سرتیري چې وایي ښځې هم ورسره وې په ساده جامو کې کور ته ورننوتل او هغه یې په زور له کوره یووړو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
افغان چارواکي وایي په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسله والی ډلې په ضد په لوړه کچه عملیات روان دي او په تیرو لسو ورځو کې یې تر یو نیم سل زیات د داعش ډلې وسله وال وژلې دي. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ډیوه ته ویلي دا عملیات په هسکه مینه، خوږیانو او په چیرګام ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو په مرسته روان دي چې پکې هوایی او ځمکني قواوې برخه لري. نوموړي دا کړې په یاد ولسوالیو کې د داعش وسلوالو په مرکزونو یې درنه بمباري کړې او ډېرې سیمې له ترګرو څخه پاکې کړې دي. راپورونه وایي هم د افغانستان په مرکزی غزنی ولایت کې د هیواد د دفاع وزیر او جګپورو چارواکو ترمنځ په یوه امنیتي غونډه باندې د راکټونو په برید کې نه کسان ټپي شوي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو پر خپل غاړه اخیستی.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو وایي په شمالي کوریا به تر هغه بندیزونه پر ځای تر څو چې د کیم جونګ اون لخوا د اټمي وسلې د ختمولو لوزونه پوره شوي نه. د اتوار په ورځ ټوکیو کې هغه د جنوبي کوریا او جاپان د خپل همنسبانو سره خبري کانفرنس کولو. پومپیو وویل موږ د خبرو سره ډاډ موندلی خو یوازې دغه پرمختګ د موجوده بندیزونو د نرمولو سبب نشي جوړېدی. که څه هم خارجه سیکرټری د شمالي کوریا د مشرانو سره خپلې خبرې ګټورې ویلې خو د خالی پورس د شمالي کوریا خارجه وزارت ویلي واشنگتن د اټمي وسلې ختمولو باندې بیا بیا زور لکه د یو بدمعاش کولو.
ترکیه تر یو امر لاندې تر 3000 زیات حکومتي مامورین ل خپل منصبونو څخه لري کړی او راپورونه وایي نیمایي پکې د پولیسو افسران دي. په لري کړل سو کې تر 15000 زیات فوجیان او 200 تن زدې استادان هم شامل دي. ترکیه له کال 2014 راځي په بیړني حالت کې د کله چې د صدر رجب طیب اردوان د حکومت را پرځولو هڅه وسوه. نور تفصیل عدنان رشید په دې ریپورت کې راکوي.
د اسوسییټډ پریس تر مخه 3022 عام کارکونکو د دندونه لری کړی شوی چې پکې 9000 پولیس، 6000 پوځي سرتیری او پسلګونو استادان شامل دي. د دوی پاسپورتونه هم ضبط کړی شوی دي. په ترکیه کې د کال 2014 د جولای په میاشت کې د ناکامه پوځي کودتا وروسته بیړني حالات پر ځای کړی شوی دي. د ترکی حکومت په امریکا کې میشت عالم فتح الله ګولن باندې دغه پوځي کودتا تور لګوي خو نوموړی یې رد کوي. خو د ترهګرۍ ډلو سره د اړیکو په تور 1,30,000 کسان لرې کړی شوي دي. د تیرې میاشتې د انتخاباتو ګټلو وروسته رجب طیب اردوان به په بشپړ ډول نوي کابینه جوړوي. د اتوار د ورځې د امر نه وړاندې 1,30,000 لرې کړی شوي کسان بیرته په ځای کړی شوي دي. په 1,70,000 پاڼو مشتمله فیصله کې 12 غیر دولتي ادارې، 3 ورځپاڼې او یو ټلویزیون چینل هم تړل شوي دي. د ګولن سره په تړاو کې 15,000 خلک نیول شوي هم دي.
دا واشنگتن ډي سي دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د تایلند چارواکي وای په غار کې ختی 12 ماشومان او د هغوی د فوټبال کوچ دراوستلو د پاره میشن شروع کړی شوی دی. دغه کوششونو کې 14 غیر ملکي او 15 د تایلند غوتخوران برخه اخلي. چارواکي وای ټول هلکان راوستو کې به 2-3 ورځې پورې وخت لګي. دغه د هلکان د 1300 ورځې په یو غار کې ختی دي او تازه رپورټونه وایي چې 3 هلکان د غار نه راوستل شو.
په جاپان کې مطبوعات وایي د شنبه پر ورځ د زیاتو بارانونو او د خټو د غرونو د نړېدو له امله لږته لږه یو کم 50 کسان مړه او تر 50 زیات نور بې درکه دي. د ان ایچ کې په نوم د جاپان ټلویزیون وایي د بارانونو د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې سوي. دغه ټلویزیون وایي نږدې 1.5 میلیونه خلک د بارانونو له امله بې کوره سوي هم دي.
د اریتریا او ایتوپیا د مشرانو ترمنځ ملاقات ته د یو تاریخي ملاقات په نظر لیدل کیږي. د اریتریا سرخار اسمارا کې اتوار په ورځ د دوو افریقایي ملکونو حکومتي مشرانو د کال 2000 نفس په لاول زلول لیدل. د اریتریا صدر او د ایتوپیا وزیر اعظم ترمنځ ملاقات ته د دوو ملکونو یو بل ته د رانیستې کېدو د هڅو په نظر لیدل کیږي.
د صدر ترامپ انتظامیه وایي د عدالت د ورستۍ پریکړې له امله دوی نسي کولی چې د روغتیا د انشورنس یا بیمه و کمپنیو ته په عربونو ډالري ورکړي. ترامپ انتظامیه د انشورنس کمپنیانو ته د 10.4 ارب ډالر ادایګي درولې ده. په نیو مکسیکو او میساچوسټس کې عدالتونو هغه فرموله رد کړې چې له لورې یې د روغتیايي انشورنس و کمپنیو ته به ادایګي کېدله. نږدې 40 میلیونه امریکایان د ای سی ای له لارې د روغتیا بیمه لري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو دا او ستاسو وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان د دریو هیوادونو د ټی 20 کرکټ مقابله ګټلې ده. د دې کامیابۍ حال به اورو د زموږ همکار وکیل خان نه.
مننه سمینه سن. قدرمنو اوریدونکو، دغه چې څنګه د آسټرالیا، پاکستان او د زیمبابوې ترمنځ د دریو هیوادونو د ټی 20 چې کوم سیریز وو هغه پاکستان په خپل نوم کړی دی. که وکتلی شي دغه سکورس څنګه شوي دي او دغه شانتي پاکستان لخوا چې کوم میچونه ګټلي شوي دي، په دغه حساب باندې رازونو د آسټرالیا او پاکستان ترمنځ نن چې کوم اخیری مقابله وه، فاینل مقابله وه، دغه هم پاکستان په خپل نوم کړی دی. او دې کې تفصیلات مونږ وایو نو هغه داسې وو چې آسټرالیا لومړی د ټاس ګټلو سره د بیټنګ فیصله کړې وه او په یو مقرره شلو ورونو کې یو سل او 3 اتیا رنزونه جوړ کړو. د اتو وکټو په زیان باندې اتو وکټو باندې دغه رنز جوړ کړی یو سل 3 اتیا. د آسټرالیا لخوا د ټول نه زیات رنزونه چې جوړ کړی شي هغه اصل ورکم 3 رنزونه هغه د شورټ لخوا جوړ کړی شي. بیا دغه شانتي وسل ویخت فنچ جوړ کړو، ایرن فنچ، او بیا دغه شانتي گلن میکسویل 15 رنزونه جوړ کړی دی، او اوسټونیس 12، او دغه شانتي هډ 19، او ورپسې 2 و 0 شپږ، او په دغه باندې لوبغاړي اوټ شوي دي. د پاکستان لخوا چې کوم وکټ یې غستل شوي دي او یا ورونه کړی شوي دي، نو محمد عامر 4 ورونه کړی دي، فهیم اشرف 4 ورونه کړی دي، حسن علي او شانتی شاید نو بیا وپسې شاهین افریدی او دغه شانتی شاداب خان 4 ورونه کړی دي. د ټول نجات وکټ چې غستل شوی دي هغه 3 دي، او محمد عامر غستل دي، او دین علاوه شاداب 2 غستل دي، او شاهین افریدی 1 غستل ده، او حسن علی هم 1، او فهیم اشرف هم 1 غستل ده. د پاکستان لخوا بیټنګ تکو کتلی شي د دې ټول سیریز چې کوم غوره لوبغاړي دي هغه هم په هر زمان دی، او بیا د دې میچ چې کوم غوره لوبغاړي دي هغه هم په هر زمان پاتې شي. فخر زمان د میچ د پرانستې کولو سره یا د اولمبي بیټنګ کولو سره اوپنرز چې وته ویل کیږي، فخر زمان په دغه کې د شپږ سلویخت بالونو سره، یعنی 45 بالونو سره باندې د 12 چوکو او شپږو چکو په مرسته باندې یو نوی رنزونه جوړ کړی دي، او دغه سره په خر زمان د دې میچ یا د دې سیریز دواړو غوره لوبغاړي پاتې شوي. او د دې نه علاوه زیات بیا چې کوم فرحان په 0 باندې اوټ شوی، او دغه شانتي تلت 0 باندې، سرفراز احمد 23 رنزونه کړي، 30 رنزونه کړي، شعیب ملک څوک چې نټ اوټ پاتې شوی 3 رنزونه سره، آصف علي هم 12 رنزونه کړي دي. د آسټرالیا لخوا چې کوم وکټ یې غستلی شوی دي کاغې ته وکتلی شي نه کې چې کوم ورونه شوي دي، میکسویل 2 اغستې دي، او دغه شانتي بیا ریچرډسن 1 اغستې ده. دغه نو دا مقابله پاکستان په خپل نوم کړی ده. د زیمبابوې او د آسټرالیا او د پاکستان د دریو هیوادونو ترمنځ چې کوم سیریز وو که پوائنټ ټیبل ته وکتلی شي، 4 میچونه یو ټیم له لوبول وو، پکې پاکستان 4 میچونه لوبولې، آسټرالیا او دغه شان د زیمبابوې. پاکستان په خپلو 4 میچونو کې 3 میچونه ګټلي، یو یې بیللې، آسټرالیا هم 3 ګټلي او یو یې بیللې. زیمبابوې چې کوم 4 میچونه کړو نو هغه 4 وانه بیللې دي. دا سیریز پاکستان په خپل نوم کو د ټی 20 چې کوم سیریز، ورپسې به د او ډی آی چې کوم سیریز شروع کیږي، داغې لپاره هم د پاکستان نه چې کوم لوبغاړي په دغه او ډی آی برخه دي، په هغه کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي جنید خان هم د دغه برخه ده، او هغه هم تر 3 ورځې وړاندې چې ډی وی سره خبرې کول نو وی چې د لپاره په کیمپ کې تیاریاں روانې دي، او بیا به دغه د او ډی آی د میچونو برخه جوړیږي. د دې علاوه چې کوم دا وخت میچ شروع کیدونکي دي، بل د انګلینډ او هندستان ترمنځ د دریم او ډی آی د ټی 20 مقابله د دریم ٹی 20 مقابلہ دا دریم ٹی 20 دے یا د شلو ورن مقابلہ دے ہم چې سبب تلاس راضی تاسو به خبر ساتو. د لوب په میدان کې بل وی خبر هوا غا د فوتبال سره تړلې ده. فوتبال نړیوال جام لپاره سیاله روانه دي، 13 ورځې کې مقابله شوې دي په دغه کې په کوارټر فائنلز کې. نو هغه کوم تاسو ته وایو نو پای کې د سویډن او انګلند ترمنځ شوې ده، او رشیا او د کرواشیا ترمنځ مقابله شوې ده. که لومړی کوارټر فائنل تر راشي نو لومړی کوارټر فائنل هغه 13 ورځې چې کوم برون شوې دي هغه انګلند ګټلې ده، او بیا ورپسې چې د روس او د کرویشیا ترمنځ چې کوم یو ډېر دلچسپ مقابله او په هغه باندې ډېرو کتونکو د ډېرو مینوالو د فوټبال د مینوالو زړونه هم مات شوي، یعنی ډېرو خلکو وغوښتل چې روس یو ګټي، ځکه چې روس دغه لوبو کوربتوب هم کوي په روس په یولسو ښارونو کې په 1200 ګراوندز باندې دغه مقابلې روانې دي. خو بیا هم روس تېر ورځ مقابله بیللې ده او وسره لومبني چې کوم پوره ټایم د میچ لپاره یا د فوټبال دغه میچ لپاره په امریکا کې دغه تساکر ویل کېږي، نو دغه ساکر یا فوټبال چې کوم لومبني فکس ټایم نو په هغه کې روس او کرویشیا دوه ګولونه کړو، خو بیا روس ته خبره اکسترا ټایم یا اضافي وخت ورکړل شو، نو په هغه کې بیا کرویشیا دغه مقابله په خپل نوم کړه او ځان یې سیمی فائنل ته ورسو کرویشیا. نو اوس به چې کوم فائنل کې سیمی فائنل کېږي د په لسمه نیټه باندې د روانې میاشتې، نو لومبي سیمی فائنل به وي د فرانس او بلجیم ترمنځ، او بیا به دویم سیمی فائنل وي د کرویشیا او انګلند ترمنځ. په دغه ټیمانو کې چې کوم ټیم هم ګټي هغه به فائنل ته رسي. دا لومړی ځل چې په دغه سیمو کې یا په روس کې د ورلد کپ چې کوم مقابلې دي په دغه هیواد کې کیږي، او ویل کیږي چې دغه راپورونه وایي چې په دې وړاندې دا وارې چې په دې میچونو باندې کومه خرچه شوې ده، اول ځل په بلین 14.2 بلین ډالر په دې مقابلو باندې مصرف کیږي. نو نور هم چې کوم خبرونه وي د لوبو سره تړلې د انګلینډ او د هند ترمنځ سوشیبو کې دغه د دریم ټی ٹوینٹی روان دي، تفصیلات به هم تاسو ته په راتلونکو خبرو خبرونو کې وایو. هم دا تر دې دمه د لوبو خبرونه.
دا وایس اف امریکا ډیوا د ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري، او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې په هیواد کې د ولسواکۍ په خاطر به د جولای په 14 نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. دوی دواړه د وخت د برېټانیا په سر شهر لندن کې دي، چیرې چې د نواز شریف شزه کلسوم نواز له ډېره وخت راځي په روغتون کې. دا او تازه ریپورټونه وایي چې د مریم نواز میړه کیپټن صفدر د نیب مامورینو نیولې دی. د احتساب یو عدالت د تیرې جمعې په ورځ نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز د 2 کلونو، او د هغې میړه ته د 1 کال د بند سزا اورولې. تفصیل اسلام آباد په دې ریپورټ کې اورو.
احتساب عدالت د خپل آمدن نه زیات اساسې جوړولو یوې مقدمې فیصله کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله قید او 80 لکه برطانوي پونډ جرمانه سزا اورولې وه، او د دوی لور مریم نواز ته 2 کاله قید، او د دوی زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د 1 کال قید سزا اورول شوې وه. د پارلیمان پخوانی غړی کیپټن ریټایرډ صفدر نن یو جلسې په شکل راولپنډۍ ښار ته رسېدلې دی، او میډیا سره خبرو په وخت یې ویلي دي راولپنډۍ ته راتګ مقصد یې احتساب ادارې ته گرفتاري ورکول دي. نواز شریف چې د وخت په لندن کې دی، د دوی لور مریم نواز میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې هر حال به پاکستان ته واپس راځي او دغه شان سزاګانو نه یریږي. مریم نواز پخوانی پوزی ډیکټیټر پرویز مشرف ته په اشاره کې ویلي دي چې هغه پرشان به د املا درد بیماری بهانه نه جوړوي. دوی زیاته کړه په دې خبرې ټینګ ولاړ دي چې هر حال به ووټ ته عزت ورکول کیږي، او د دوی د هڅو ګټې به راتلونکو نسلونو ته رسي.
ان شاء الله لاهور جائیں گے. ان شاء الله میاں صاحب نے قدم بڑھا دیا ہے تو قوم کھڑی ہے ان کے پیچھے. ان کی لڑائی ہم لڑیں گے، ان کے لیے قربانی ہم دیں گے. ثمر اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پاکستان کی نسلیں اور قوم اس سے فائدہ.
مریم نواز بھی پاکستان تب نواز شریف واپس راضی. دا جنگ دا جمہوریت دا پارا دے، او ووٹ تا عزت ورکول و ہسو گٹے باراتون کے نسلونو ترسی. مریم نواز اور نواز شریف اس 14 جولائی اسلام آباد پر زے لاہور تا راتلو فیصلہ کرے دا، او مطبوعات وی دا سکولو مقصد دا دے چے پخوانے وزیراعظم غواڑی چے ددوی راتک پا وقت ددوی دگون تنن پا گن شمیرہ کے موجود وی. بلخوا اطلاعات و مرکزی وزیر علی زفر ویلی دی چے نواز شریف تا سزا پا حق لا عدالتی حکم بندے با نگران حکومت ہر حال عمل کوی.
اگر عدالت کسی کے خلاف مقدمہ چلا رہی ہے اور کسی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور سزا دیتی ہے، حکومت کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تنقید کرے یا اس کے ساتھ کوئی مداخلت کرے.
علی ظفر وی عدالت کا چرے سوک سزا کوی نو دا حکومت کار با پاغا عمل کول وی، نچے عدالتی نظام کے مداخلت کول. اس عدالت فیصلہ کرے دا نو حکومت با پر عمل کوی. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي د جالي بینک اکاونټ سره تړلې یوې مقدمه فیصله په وخت د پاکستان ستر محکمې د شلو تنانو نامې بهر تلو بندې بندیز فیرس یا ای سی ایل کې اچولو حکم کړی دی. د پاکستان شخصي مطبوعات وایي په دې شلو تنانو کې پخوانی صدر آصف علي زرداري نامه هم شامل ده.
دا وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
پاکستان کې په 15 جولای باندې عامو انتخاباتو او ورځې په دې حواله سره جدا جدا خبرونه رپورټونه سرویګان را روان دي. یو سروي د یو ان ډی پی لخوا هم شوې ده او دوی وایي چې په پاکستان کې 40% ځوانان په سیاستدانانو باندې باور لري. بل طرف ته ګیلپ سروي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې یعنی په 2013 کې یوازې 6% ځوانانو ووټ اچولی وو او د دې غټه وجه دا هم دا چې ځوانان په سیاستدانانو باندې باور نه کوي چې د ځوانانو لپاره به روزګارونه پیدا کړي. تفصیلي رپورت پرشد محمد نورو.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان شمیرو تر مخه په پاکستان کې 15.9 میلیونه رجسټرډ ووټرانو کې 40% ځوانان دي چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم دي. په دې کې 2.98 لک عمرونه د 6 کالو نه تر 15 کالو پورې دي او د 1.47 لک عمرونه د 18 کالو نه تر 15 کالو پورې دي. خو د یو ان ډی پی رپورټ تر مخه په پاکستان کې فقط 40% ځوانان بیا په سیاستدانانو باندې اعتماد لري او همدغه وجه ده چې کال 2013 انتخاباتو کې ځوانانو د ووټ اچولو شره 60% وه. د ګیلپ سروې رپورټ تر مخه دغه ووټ اچونکو ځوانانو عمرونه د 18 کالو نه تر 9 کالو پورې وو. د پیښور په هنتون ځوانان په سیاستدانانو د اعتماد کموالي وجوهات صدا سي خای
اله دیو ته غریب راي چې کله الیکشن ټیم راشي 15 کال بعد 15 کال چې کله دیو د زمونږ د علاقې او ام ان ای ام پی ایم منتخب شي نو هغه بیا څوک نه ګوري. چې کله د الیکشن ټایم بیا نه نږدې شونه د غریب په دغه کې بم ناسي په جونګړه کې د خان په اوجره کې بم ناسي نو نن سبا د دې د دې د دې بزنسمن او خلکو د وجه کم چې پولیټیکل سیستم تر اغلی دې د وجه زما یقین د سیاست نه بس ختم شوه دی.
دا کبلوټی ګلوانځي زمون په دې ټرس نشي شي. دا دی وګه سره روان دی. دا دروغ 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 وي او باقي یو کار نه کوي. سوسو سابقې ام پی ایګانو ام ان ایګانو وادي کړی دی مونږ سره روزګار دا روزګار او دا نور وغیرہ خو سم نشته او مغه ام پی ایګان مونږ ته بخپلې وي یاره وي په دې پوسټ کې ولې کور به لګي شپګل کور به لګي.
زمون په معاشره کې دا خبر ډیره په افسوس سره کوم چې په معاشره کې چې خلک کوټلې نو هغه په پل باندې علی هغه په سړک باندې علی هغه په لار کوڅه باندې علی په پیپ باندې علی په ټرانسفورمر باندې علی په اصل کې چې کوم گورننس ایشوز دي د پالیسی ایشو دا کله تعلیم دا کله صحت دا کله وبو دا چې کوم مخه دا رایام دا رفایا ما کرونه دي دا غي حواله سره خلکو رائے اموار شي او دا غي باندې خلک کوټوالي.
پیلډټ پاکستان خپل یو مضمون کې د ځوانانو راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو په اړه لیکي. په سیاستدانانو د اعتماد کمی باوجود هم امکان دی چې لس کم 40% ځوانان په راتلونکو انتخاباتو کې ووټ اچولو ته لاړ شي او که داسې وشو نو په سیاستدانانو به دباو زیات شي او د ځوانانو مسلو د حل لارې به ولټي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیوا، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ چې په انتخاباتو کې بیلابیل سیاسي ګوندونو خپل کاندیدان میدان ته راایستلي دي او خپل انتخابي منشورونه هم اعلان کړي دي. په دې کې زیاتره داسې ګوندونه هم دي چې په واک کې پاتې سوي دي خو د هغه برسیره د تعلیم د پرې څنډې کړي او اوس هم په پاکستان کې 40% ماشومان یا بیا 22.4 میلیونه ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. په دې اړه باندې ریاض حسین یو څېړنه کړې، رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په ملکی سطح وخت په وخت پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، تحریک انصاف او عوامی نیشنل ګوند په عوامو حکومت کړی دی، خو بیا هم تعلیم ته وده نه ده ورکړې شوې. په دې حقله د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمران ټکر وایي په ځای د دې چې تعلیم ته وده ورکړې شي، سیاسي حکومتونه زیاته توجه ترقیاتي پروژو او منصوبو ته ورکوي چې پکې هغوی ته کمیشن ملاویږي.
ترجیحات هغه ډیولپمنټ پروجیکټس ته ورکړي کیږي چې په کوم باندې خو هغه ته پته لګي چې سبا خلک یا مال اوټ را کوي، یو دغه چیز دی. او دویم هغه چیز دی چې پای کې دی هغه ته غټه غټه کمیشن ملاویږي او غټ غټ کرپشنونه پای کې کیږي. نو په دغه وجه باندې لکه تعلیم ته چې دا نو توجه نه ورکړي کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون آرټیکل 15A د دې خبرې پخلی کوي چې د 15 نه تر 14 کالو پورې ماشومان د زده کړې بنیادی حق لري او دغه تعلیم ویډیا او ضروری ګرځولې شوې ده. د سرکاري شمیرې مطابق 2.3 میلیون ماشومان دا وخت په ملکی سطح د سکولونو نه بهر دي. پاکستان مسلم لیگ نون په خپل منشور کې لیکلي دي چې د ملک هر وګړي ته به اعلی تعلیم ورکوي او په ملکی سطح به د اعلی تعلیم لپاره ادارې او پوهنتونونو ته دوام ورکړي. خو د پی ایم ان پتیر حکومت کی د ملکی قومی آمدنی صرف 0.5% د اعلی تعلیم په بجټ کې زیاتوالی راوستي شوی وو. او د کال 2014 او 2019 د سرکاري شمیرې مطابق په ملکی سطح 40% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. پاکستان پیپلز ګوند په خپل منشور کې په آرټیکل 15A باندې زور ورکوي او وایي د دې لپاره به قانون سازي وکړي. خو په سند صوبه کې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې راغلي د شمیرې مطابق 40% ماشومان چې عمرونه یې د 12 کالو پوری دی د زده کړې نه محروم پاتې دي. په سند صوبه کې د کال 2015 او 14 د سروې مطابق 55% د خواندګۍ شرح خودلې شوې ده. پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د انتخاباتو نه وړاندې خپل منشور هم نه دی وړاندې کړی، خو په تیرو انتخاباتو کې وعده کړې وې چې په ملکی او صوبایي سطح باندې د اعلی وزیر او گورنر کورونه په پوهنتونونو کې بدلوي. او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت وروسته اگر چې په تعلیمي بجټ کې اضافه شوې ده، خو بیا هم د پوهنتونونو د جوړولو هغه وادي نه دی پوره کړی. عوامي نېشنل ګوند په خپل منشور کې وایي چې د تعلیم بجټ بشپک 50% تر رسوي او د خزو د تعلیم شرح به 15% زیاتوي. خو دا وخت په پاکستان کې د خزو د تعلیم شرح 80% ده او په خیبر پښتونخوا کې 40% مخې ته راځي. عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په خپل ګډ حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې نه پوهنتونونه جوړ کړي وو. عمران ټکر وایي باید چې عام وګړي هم د سیاسي ګوندونو منشور ته پام وکړي او د خپلو بچو د راتلونکي وخت لپاره غوره طالبی وکړي.
زمانه ده خلک نوې فیصد د خلک چې کوم اوټ ورکوي، نوې فیصد پای خلکو کې زمانه ده خلک چې غیر سیاسي پارټي منشور ګوري کتلې وي. دا عوام ډېر غټه دي مواري جوړي اوس هم په ټرانسفارمر اوټ ورکوي، په شګه، په نالې، په لختي او په پول او په سړک اوټ ورکوي. دا عوام ترجیح چې نو هغه هم اوس پورې تعلیم نه ده.
یاد دي وي د اتلسم ترمیم نو وروسته د تعلیم محکمه اوس صوبو ته منتقل شوې ده او صوبو ته دا اختیار په لاس ورغلی دي چې په مقامی سطح تعلیم ته د ودی ورکولو لپاره قانون سازی وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی په هیواد کې د جمهوریت په خاطر به د دې میاشتې په 13مه نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. د اعتصاب عدالت نواز شریف ته د 10 کاله بند سزا اورولې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر په دې اړه وایي،
اگر عدالت کسی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور سزا دیتی ہے، حکومت کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے.
پختون تحفظ موومنٹ ان پر دویم ورځ هم د خپل فعال غړي حیات پر غل د نیولو پر ذات احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خبر کې د پی ټی ایم او جرګې ترمنځ خبرې اترې یو ځل بیا بغیر نتیجې ختمې شوې. د پی ټی ایم یو غړی فضل خان ایڈوکیټ وایي،
موږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا جرګه سنجیدنه ده، د نه پس دې مذاکراتو ته نه راځو تر هغه وخته پورې چې څوک پورې دې سره باقاعده اختیار کړي.
خو د حکومتي غړګې د حکومتي جرګې غړی خان مرجان بیا وایي،
نن جرګه چونکې خپل مقصد ته روانه ده، 17 تاریخ زموږ نوې ده، او زه یقین کوم چې دا جرګه به کامیابه جرګه وي او د قومونو لپاره به خیر لاره ثابتوي.
او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو او د داعش ترګري ډلې په ضد عملیاتو کې په تیرو 4 ورځو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال چې په هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې هم روانې دي.
زمونږ عملیات مخکې هم ادامه درلوده، اوس هم دوی تښتیدلې په غرونو کې سره د فرضي کرښې په اوږدو کې دوی کله کله ځینې مشکلات رامنځته کوي.
اوس خو چې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې په هیواد کې د ولسواکۍ په خاطر به د جولای په 13مه نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. دوی دواړه دا وخت د برېټانیا سرشار لندن کې دي، چیرې چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز له ډېره وخته په روغتون کې ده. په لندن کې له رسنیو سره د خبرو په وخت مریم نواز ویلي چې پلار سره د خپلې مور د پښتنې لپاره تللې وه او هیله ده چې هغه په یو 2 ورځو کې په هوش کې راسي، خو دوی به په هر صورت بیرته پاکستان ته ځي او زندان ته تیار دي. د تیرې جمعې پر ورځ د احتساب یو عدالت په لندن کې د جایداد په یوه مقدمه کې د نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز د 2 کلونو او د مریم و میړه کیپټن صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې ده. او تازه راپورونه وایي چې کیپټن صفدر نن په راولپنډۍ کې نیول شوی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل فعال غړي حیات پرې غل د نیولو پر ضد احتجاجونه نن په 2مه ورځ هم جاری وو. حیات پرې غل د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د خپل کور نه اوچت کړی شوی وو. د ډی آی خان پولیس د هغه د نیول کېدو نه انکار کړی دی، خو د هغه کورنۍ وایي چې په دغه شپه پولیس او فوزي عسکر چې ورسره ښځې هم وې په ساده جامو کې کور ته راننوتل او هغه په زوره بوتلو. بلخوا د پی ټی ایم یو بل مشر سید عالم محسود د پېښور جرګې په حق لوای د موومنټ غړو د ولو مخنیوي د پاره به پی ټی ایم سره خبرو ته ناستي جرګې ته خپل رول لوبولي.
افغان چارواکي وایي په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد په لوړه کچه عملیات روان دي او په تیرو 10 ورځو کې یې تر 1.5 زیات داعش ډلې وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش ډیوه ته ویلي، د عملیات په هسکمینه، خوګیانو او په چیرګام ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو په مرسته روان دي چې پکې هوایي او ځمکني قواوې برخه لري. نوموړي دا کړي په یاد ولسوالیو کې د داعش وسلوالو په مرکزونو یې درنه بمباري کړې او ډېرې سیمې یې له ترګرو څخه پاکې کړې دي.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو وایي په شمالي کوریا به تر هغه بندیزونه پر ځای تر څو چې د کینګ جونګ اون لخوا د اټمي وسلې د ختمولو لوزونه پوره شوي نه وي. د اتوار پر ورځ ټوکیو کې هغه د جنوبي کوریا او جاپان د خپل همنصبانو سره خبري کانفرنس کولو. پومپیو ویل، موږ د خبرو سره ډاډ موندلی، خو یوازې دغه پرمختګ د موجوده بندیزونو د نرمولو سبب نشي جوړېدی.
ترکیه تر یو امر لاندې تر 3000 زیات حکومتي مامورین له خپلو منصبونو څخه لرې کړي او راپورونه وایي نیمایي پکې د پولیسو افسران دي. په لرې کړل سوو کې تر 5000 زیات پوځیان او 200 تن زده استادان هم شامل دي. ترکیه له کال 2014 راهیسې په بیړني حالت کې ده، کله چې د صدر رجب طیب اردوان د حکومت راپرځولو هڅه وسوه.
د تھائیلینڈ چارواکی وای په غار کې نختی دولس ماشومان او د هغوی د فوټبال کوچ دراوستلو لپاره میشن شروع کړی شوی. دغه کوششونو کې دیارلس غیر ملکی او پنځه د تھائیلینڈ غوطه خوران برخه اخلي. چارواکی وای ټول هلکان راوستو کې بعد دوه نه څلور ورځې وخت لګي او تازه رپورټونه دي چې څلور هلکان د غار نه راوستل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په اړه ځینې نور راپورونه هم در سره شریکو او په بلوچستان کې چیرې چې ملت پال ګوندونو هم په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اعلان کړی دی او ډیر په زور سره خپل انتخابي کمپاین چلوي او اوس یې انتخابي منشورونه هم اعلان کړی دی. د دوی په منشورونو کې څه دي زموږ خبریال حمید سمسور و دې ته کتنه کړې یو رپورټ برابر کړې او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د بی ان پی سردار اختر منګل پر دو دیرس مخونو باندې خپل منشور اعلان کړی. د وویل چې په بلوچستان کې به د زده کړې کچه 2.5% ته رسوي چې د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ لویه لاره بشپړه واک به و ثبت ورکوي او دغه ډول په صوبه کې به د تعلیم لپاره 1000 پرایمري سکولونه 1200 میډل او 1000 های سکولونه به هم اپګریډ کوي. د صوبې په لورو پرتو سیمو کې به ایمبولنس سرویس شروع کوي.
آئین کې آرټیکل 25A پر مکمل عمل درآمد کر کے بلوچستان کے ہر بچے کو کتاب، استاد اور جدید تدریسی نظام فراہم کرے گی.
دا اساسی قانون 25A مادہ به بشپړ عملی کړي. د بلوچستان و هر ماشوم ته به کتاب د ښوونکي او د زده کوونکي نظام به ورکوي. په سکولونو کې به ټول بنیادی شیان پاغه کې سرپناه، خوراک او به پاخانه د کلا دیوال دا به ټول ورکول کړي. سردار اختر منګل دا خبر هم وکړل چې په د پی وژنو کې کم خلک وژل شوی دي یا چې کم خلک بے درک شوی دي دا غول لپاره به مالی مرستې کوي او د غډول د بے درک شوو خلکو د راښکاره کولو لپاره به هم ګامونه اخلي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سنیټر عثمان کاکړ بیا د خپلې تګلارې پاکله وویل.
ترګری ختم کېد، ختم کول امن یقیني کول موږ لومړی خبره تعلیم په مورنۍ ژبه او موږ او ورسره بیا د دوی ځوانانو لپاره روزګار او خارج کې او په ملک دننه کې په ډېر لوی کنټونونو کې یونیورسيټیز کې د دوی لپاره لپاره سکالور پاتا کې څنګه ډېر متاثر شوی دی. ځان دې بل دا دي چې پاتا ای ډی سی سی دی دا د دوی څخه توانونه سوي د کورونو غلا کړلونه او اربون روپیه غلا دی او پرم مکمل د دوی خپل کلی ته لپاره پاتا کې کرفیو ختم کړو.
د بلوچ ملت پال نېشنل پارټي مشر حاصل بزنجو بیا وویل چې ټوله ادارې به موږ د پارلمان لاندې راولو. په بلوچستان کې د سپیک پروژه چې تر اوسه پورې یو هم غټ کار دلته په بلوچستان کې نه دی پیل شوی دا به له وفاق څخه ترلاسه کوو. د سپیک د مایدو پاکله باندې بلوچستان به مرکزی حکومت په دې کې شریک کوي چې د چین او د پاکستان ترمنځ کومې مایدې سوي دي هغه به موږ خبروي.
شهري غلام دکن نه ماورای عدالت کا په سنجیر فوجداری جرم قرار دیا جائے گا.
شاریان به په زور باندې ورکولو لا عدالت پرته قتل کول دا به فوجداری جرم ګرځول کېږي او دا غډول دفاعي بودیجه به په پټه نه بلکې په ښکارا کوو به.
دفاعي بجټ کو خفیہ رکھنے کے بجائے اس کے پارلیمنٹ سے منظوری کرائی جائے گی.
په بلوچستان کې ځای خبريال ولی هغه وی چې سیاسي ګوندونه پر خپل اعلان سو تګلارو باندې عمل نشي کولای.
په بلوچستان کې د بدمرغه په تیر ګورمنټ کې درې حکومتونه راغل، یعنی درې وزیرالګان، نو یو سیاسي پارټي خپل منشور تر سره نشي رسولی ولی هغه ته ټیم نه ملاوي. د مشترکه ګورمنټ یې اول خدا ته چې شریک ګورمنټ کې خلک ډېر په مشکله باندې کار کوي، بیا د هغه بعد چې دوی لږ ډېر کار روان کې هغه 200 رکاوټ د مختلفو قوتو د طرفه سره ورته جوړیږي. حکومت چلولو ته نه پرېږدي، جمهوري عمل سر ته رسولو ته نه لګي. نو دلته چې دی حکومتونه ډېر په مشکل حالات کې سیاسي خلک خاص کر حکومتونه کوي، دلته سیاسي ګورمنټونه د ناکامۍ سره مخامخ.
سیاسي چړنکاران وایي چې په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو واک ډېر کم، حمله دغه قبله دوی د صوبې د پرمختګ لپاره ځانګړی پروګرام نشي کولای ولې چې د صوبې زیاتره وسایل مرکزی حکومت وړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
چې هر کله انتخابات کیږي نو بیا انتخابی کمپینونو باندې په لکونو روپۍ هم لګي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی انتخابی کمپین لپاره یو امیدوار ته حد خو دی چې هغه به د 15 لک روپو نه زیاته خرچه په انتخابی کمپین نه کوي، او صوبایي اسمبلی غړی به د صوبایي اسمبلی لپاره چې څوک انتخاباتو ته ولاړی هغه به د 15 لک نه زیاته خرچه نه کوي. خو په ان ای سلور سلوختم کې انتخاباتو ته ولاړ یو امیدوار صوبت خان هم په دې وجه بایکاټ کړی دی چې وایي کم حد ټاکلی شوی مهمونو لپاره د هغې نه زیاتې پیسې لګول کیږي. تفصیلي رپورټ په ابراهیم شینواری ناورو.
په داسې حال کې چې د خیبر قبایلی ضلع د قومي اسمبلۍ دوه حلقو انې درې څلوېښتم او څلور څلوېښتم کې په انتخابي کمپاین کې تیزی راغلی، د حلقه انې څلور څلوېښتم نه په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي او د باډې سره تعلق لرونکي آزاد امیدوار صوبت خان افریدي په دغې وجه د راتلونکو ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی چې د هغه په وینا کې اړخته مخالف امیدوارانو په خپل انتخابي کمپاین د ټاکنو کمیشن له اړخه مقرر شوي د کمپاین مصرفونو نه اضافي رقم مصرف کړی. نو لړخته هغه تور لګی چې ځینې امیدواران د باډې د ترهګرۍ ځپلو اوسیدونکو نه په بیه د هغوی اوټونو اخیستلو کې ککړ دي. د جولای 15 نیټې د عمومي ټاکنو نه د خپل بایکاټ او د هغې لاملو په هکله صوبت خان اپریدي وایس اف امریکا ډیوه ته وویل صوبت خان اپریدی ته د باډې سره تعلق لرونکي د یو سیاسي تنظیم خیبریون د یو ډلې هم رسته حاصل ده، او د هغه په زیر د باډې حلقه ان څلور څلوېښتم نه په دغه ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ برخه اخیستونکي حاجي اقبال اپریدی او د جماعت اسلامي امیدوار شاه فیصل هم په مخالف او امیدوارانو اوټونه په بیه اخیستلو او په انتخابي کمپاین د اضافي مصرفونو کولو تورونه لګولي. د جماعت اسلامي امیدوار شاه فیصل غوښتنه کوي چې باید د ټاکنو کمیشن د دغه سي امیدوارانو په ضد د خپل قانون مطابق کاروایی وکړي. د ټاکنو قومي کمیشن د قومي اسمبلی امیدوار ته په خپل انتخابي کمپاین تر 4 میلیون روپو مصرفولو اجازه ورکړي، خو د باډې سره تعلق لرونکی صوبت خان افریده یي چې که څه هم د ټاکنو کمیشن په هر حلقه کې د څارنې دفترونه پرانستي، خو د هغوی په حلقه کې د ټاکنو د قانون خلاف ورزي کولو تر اوسه کوم نوټس نه دی اخیستل شوی.
پاکستان چې دی په هر حلقه باندې دوه مانیټرینګ ټیمونه تشکیل کړي دي چې هغه کې به مانیټرینګ والا ګرځي او د دې به د مانیټرینګ کوي چې آیا د خرچې خود دې سیوان دي. خو د خبرې جن چې اوسه پورې داسې یو ټیم مونږ کتو چې هغه زمونږ په دفاتر راغلي یا زمونږ د کاندیدېټو سره رابطه کړې وي او یا چاته ویلي چې مونږ په دې ځای کې ناشو.
بل اړخ ته هم د خیبر ضلع حل قدرې څلوېښتم کې آزاد امیدوار او پخواني ایمنی حاجی شاجی ګل او د هغه نږدې مخالف د پاکستان تحریک انصاف امیدوار نورحق قادری هم په یو بل د ټاکنو د قانون خلاف ورزي تورونه لګولو تر څنګ د دغې حلقې ریټرننګ افسر ته په تحریري توګه هم رجوع کړی. دغه دواړه امیدوارانو په خپلو رسمي عریضو کې په یو بل د کمپاین په مهال د اضافي مالی مصرفونو کولو تورونه لګولي او د ټاکنو کمیشن نه د دغه خلاف ورزي د نوټس اخیستو او د ککړ امیدوار په ضد د قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. د دغې حلقې د ریټرننګ افسر یا د ټاکنو کمیشن د چارواکو له اړخه تر اوسه د دغه درخواستونو په ځواب کې کومه کاروایی نه ده شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او سم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د حکومت لخوا د ټاکل سوي جرګې ترمنځ یو واري بیا لید کاته سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جرګې لپاره استازي وایي چې دوی به نور له دغه جرګې سره خبرې نه کوي په دې چې څه اختیار نه لري او تر هغو پورې به دا خبرې نور سره کوي تر څو چې حکومت د دې بشپړه اعلامیه نوی جاری کړي. دا هم وایي چې له څه وخت راسي چې د جرګې سره په خبرو اترو بوخت دي، هم په عین وخت کې حکومت د دې د کارکوونکو په ضد اقدامات کړي دي. خو د جرګې استازي بیا وایي چې په 18 د جولای به یو ری بیا ناسته کیږي او دا خبرې اترې په بریالیتوب سره مخ ته روان دي. بودسر شاه ور باندې نور تفصیل له پېښور راکوي.
د پختون تحفظ مومنت او حکومتي کمیټې ترمنځ نن یو ځل بیا سیول افیسر مس کې جرګه وه. خو د څلورو ساعتو د خبرو اترو نه پس د پی ټی ایم غړو اعلان وکړو چې د جرګې ټول غړي زموږ لپاره د احترام وړ دي او سپین روبه قبایلي مشران دي. خو د بده مرغه نه یوازې دا چې د جرګې د جوړېدو نه پس حکومت د یو شمیر ملګري ونیول، بلکې تر دې دمه حکومت د جرګې د غړو باقاعده سرکاري اعلان هم نه دی کړی. او د پی ټی ایم د کور کمیټې یو غړی فضل خان ایډوکیټ ډیوا ته وایي نور مونږ حکومت سره جرګه برقرار ساتل نه غواړو.
نو مونږ په دې ټولو خبرو باندې د پی ټی ایم کور کمیټه زمو مذاکراتي کمیټه مو زمونږ کم د جرګه ممبر وو، مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا حکومت دا جرګه سنجیدن دا په دې مذاکراتو کې دا نه غواړي چې د پښتون قوم د مسایل حل شي. دې لپاره مونږ ګڼل چې مونږ دې نه پس دې جرګې دې ټیم دې مذاکراتو ته نه راځو تر هغه وخت پورې چې څوک پورې دې سره باقاعده اختیار کړي.
زیاتې مونږ د هم د قانون چوکاټ کې دننه سولایز احتجاجونه کړی دي او ډیر ضربه په مشاورت د نو احتجاجي جلسو اعلان کوو. وای مونږ حکومت سره د خبرو لارې بندول نه غواړو، خو داسې خبرې یا جرګې چې بې مقصد وي او ستونزې نشي هوارولې د چاته هم ګټه نه کوي. بلخوا د حکومتي کمیټې غړو په دې د اطمینان سرګندونه کوله چې جرګې حکومت سره ډیر معاملې د بحث لاندې راوستي دي او آینده کې به هم داسې کوي. لکه د حکومتي کمیټې یو غړی ملک خان مرجان چې وای دای په شریک د جولای 18 نیټه د بل نشست لپاره وټاکلا.
نو زما په خیال چې زمونږ د دوی په میانس کې هیڅ غلط فهمي نشته. نن جرګه چونکه خپل مقصد ته روانه ده، 17 تاریخ زمونږ نوې ده، په دې میانس کې مونږ په مسایلو باندې د حکومت سره خبرې کوو. کله دوی نه هر کمه خبرې کیږي هغه ما په خیال چې دا د دې قوم بچی دي. نو کله قوم بچو نه کومه خبره روزي هغه ته مونږ په الٹا نظر باندې نه شو کړی. مونږ بیا هم دا مسلې د خیر طرف ته بوزل غواړو او زه یقین کوم چې دا جرګه به کامیابه جرګه وي او دا به د ملت لپاره او د قومونو لپاره به د خیر لاره ثابت
دي. د یادونه وړ ده د پښتون ژغورنې غورځنګ پېښور، کوټه، ژوب، لاهور، سوات او کراچۍ کې غټ احتجاجي غونډې کړي دي او غوښتنې دا دي چې بې درکه شوي پښتانه دې را خلاص کړی شي، په چیک پوسټو کې پښتنو زنانو، نارینو او بوډاګانو سره انساني سلوک وشي، څومره وجنې چې لس 12 کالو کې شوي دغې حقایق تر وړاندې کړی شي. او هم د دې لپاره حکومت یو نیمه میاشت وړاندې جرګه جوړه کړې وه، خو د 45 ناستو باوجود جرګې کم د ذکر وړ نتیجې نه دي ورکړې. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو ته وړاندې په خبرونو کې دا خبر درکو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل فعال غړي هیئت پرې غل د نیولو پر ضد احتجاجونه نن په دویم ورځ هم جاری وو. او د دې نه علاوه پرون په بنو کې یوه چاودنه هم شوې وه چې اف آی آر هم درج شوی دی. د ډیوا خبریال عدنان بیټنی موږ سره ملګری دی، د هغوی نه بعد د پیښو تفصیل اخلو. په خیر راغلی عدنان بیټنی. عدنان بیټنی، د حیات پریغل د نیولو پر ضد چې کوم احتجاجونه روان دي، د دې حال راته راکړئ چې نن څه د احتجاجونو په حواله سره به نن شوي دي، که کیږي به، که سبا د پاره ساغ دي، تیاریانې نیولی شوي؟
مهربانی، حیات پریغل چې کوم دوره جوړان د خپل کور نه ورول شوی دی، تر اوسه پورې هغه خپل کور ته بیرته واپس نه دی راغلی. د هغه کورنۍ چې دا هغه په وړلو باندې ریاستي ادارې هغه تورزنوي او وایي چې د پولیسو په جامه کې، د فوج په جامه کې او په ساده جامو کې تقریبا 2000 او هغې تر 2009 هم وایي حیات پریغل د خپل کور نه یوړی. دا غوپلار اصل خان الفاظ دی دا چې موږ چې کوم مقامي پولیس ته یا چرواکي دی هغه دا نه تایید وی او هغه په دې اړوند باندې چې دی انکار دی دا نه وای چې حیات د چانه خو اولی وړل شوی دی او نه رسمي تور باندې د کوم اغورګون مخه ته روان دی زبر تاسو دا وای چې 13 ورځ ډیر اسماعیل خان کې یو لوی احتجاج ریکارډ شوی او دا چې 13 ماشام په شمالي وزیرستان کې کوم چې پی ټی ایم یو مهم مشر دی محسن داور دا هغه په مشارکت کې یو احتجاج ریکارډ شوی دی دا چې وو چې کوم راپورونه روان دي دا وایي کېږي چې د سوي چې کوم مرکزی شوار پېښور دی هغه کې یو ماشام موږ نه پاتې یو احتجاجي مظاهره کیږي او دا احتجاجي مظاهره به سپین جماعت سمې نه شروع کیږي او د اسلامي ډیر چې کوم علاقې د حالت ورا غونډيږي او حالت باندې خپل احتجاج ریکارډ کوي تیر ورځ په ایران کې چې کوم احتجاج ریکارډ شوی وو هغه مهال احتجاج کوونکو ویلي چې کوم ورځ پرې چرته حیات پرې غل راخوش نه کړی شو نو دوی بیا د ورځې لپاره ټول هیواد کې پیغام هرتال کوي او د به سخت احتجاجونه چې دی هغه به کوي دغه سي منظور پښتون هم اعلان کړو او دوی ویلي چې ورځې نه پس په دې کې په کلکه سره خپل احتجاج پخوي او په دې اسماعیل خان کې به درنا چې دا هغه څه کوي تر هغه پرې چې حیات پرې غل بیرته راوپس کړی شي ونیوي احتجاج چکه حیات بیگم حکومتي چرواکو لخوا نه وي اخته شوی د ریشمن خان پولیسو لخوا د هغه حیفار اول نه لیکل کیږي په دغه ځای کې چکه حیات ابرغل دغه واقعیا وشو نه هغه کورنۍ په سندستي تور د کوټه چکم نږدې پولیس سټېشنو د پولیسو چاغه ته ډیر ټام پولیس سټېشن هم ویل کی هغه کې یو کار پر کړی شوی دی او هغه کې دا تر غوښتل شوی دی چې حیات بیگل د چا لخوا اول وړل شوی دی او کته ته په حیات باندې کمزور وي نو هغه د عدالت وړاندې نکړی شي خو تر اوسه پورې نه د خوا چې دی هغه پولیسو په سندر کې جمع کړی شوی دی او پر ستر باندې هغه اف ای آر چې دی هغه ان ویلیکل شوی تاسو باید یو څه په سوشل میډیا باندې تر چې کوم د ټلویزیو او پالین دی یا دغه څه چې کوم څه خبران دی یا خبريالان دی هغه کله نه دی او کله نه دی هغه د دې سره دغه خبره کوي چې حیات پر غل چې همیشه به د نور د جره خلکو لپاره اواز پورته کوله بل په خپل د لرک شوی دی
ادنان
از چې دی هغه پېښې
صحیح ادنان بیٹھنی وقت مونږ سره کم دنو کتا سو پلنډو کې د بنو چاودنې حالم رات راکې پرون چاودنې شوی و طالبانو ذمہواری غستې ده او اف ای آر هم درج شوی ده د دې قصې حال رات راکې نو
یقیناً پرون چې کوم چاودنه شوی و پولیسو لخوا دا ویل شوی چې یې متحده مجلس عمل چې کوم مشترکه امیدوارو کوم چې زمینه علما اسلام په ټیکټ باندې ولاړ وو شیرین ملک هغه چې کوم پولیټیکل قافله وا یعنی کوم دی پولیټیکل قافله د پاره روان وو بلاره کې یو چاودنې تر مخ شوی دی او هغه کې اته پر کپتان چې دې تګر شوی دی هغه کې لږ کاندید په خپل هغه هم شامل دی دا څه مې پوښتنه دي چې دغه بریده مسولیت چې دی هغه د وسوال یو د تلمبلې ډلې اتحاد مجاهدین چې کوم اویان دی او خراساني هغه په غاړه باندې اخستی دی خو زه تاسو ته یاد کړم چې د پیش اف ای آر چې دی هم چې د پولیسو کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ دی هغه په ثانه کې لیکل شوی دی او دغه کینډیډیټ چې کوم ملک شیرین مانی شي هغه په دغه اف ای آر کې چې دی مهرباني
ادنان بیٹھنی دے تفصیل رکھو لو
هم خبر من اوریدونکو یو بل ریپورت چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو او داعش ترګری ډلې په ضد په عملیاتو کې په تیرو څو ورځو کې تر یونیم سل زیات وسلوال وژل شوی دی. اکمل روان اوربندین نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې افغان فوج یې دا کړی چې د دې ولایت هسکې مینې خوګیانو او چپریهار ولسوالیو کې اوس هم د ایش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش لاډیوي سره په خبرو کې ویلي دي امریکا په مشرۍ د ناټو افغان ځواکونو هغه هوایي او ځمکني عملیات چې لس ورځې وړاندې د ننګرهار په هسکې مینې چپریهار او خوګیانو ولسوالیو کې پیل شوي وو، تر پرون ورځې پکې د ایش وسلوالو له 150 نه زیات جنګیالي وژل شوي او ګڼ شمېر سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې شوې دي. نوموړي ویلي دي وژل شوي 150 د ایش وسلوالو څخه یوازې په هسکې مینې ولسوالۍ کې له 150 نه زیات د ایش جنګیالي وژل شوي دي.
دغه عملیات ملی اردو تر رهبری لاندې اجرا کیږي او په هغه موضوعګانې سي چې د دشمنانو په ډیر سخت ضایقیات غرونو کې سته، مونږ د متحده ایالاتو په همغږي خپلې وظایف سرته رسوو. نو په دې اساس باندې متحده ایالات زموږ د غوښتنې په اساس مونږ سره همکاري کوي او زیاده د 30 نفره په هسکې مینې د داعش د جملې څخه د منځه تلې.
جنرال ردمنی زیاته کړه د هیواد په ختیځ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار په یو شمیر غرنیزو سیمو کې د ایش وسلوال شتون لري، خو د افغان پوځ او د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات به یې پر ضد دوام ولري تر څو د ترهرګرو ګواښ په ټول افغانستان او په ځانګړي توګه د هیواد په ختیځو سرحدي سیمو کې پای ومومي.
په مشرقي ولایتو کې خصوصا په هسکې مینې، خوږیانی، په چراګام، چپرهار کې د مونږ عملیات مخکې هم ادامه درلوده، اوس هم دوی تښتیدلې په غرونو کې سره د فرضي کرښې په اوږدو کې دوی کله کله ځینې مشکلات رامنځته کوي، اما بیا هم د مونږ عملیات د دوی په مقابل کې ادامه لري.
افغان فوج په داسې حال کې دی د ایش ډلې د نابودۍ لپاره د کلک هوډ څرګندونو دعوا کوي چې ننګرهار میشتې خلک وایي لا هم یاده ډله په ختیځ ننګرهار کې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله زیاته فعاله ده او له افغان حکومت څخه غوښتنې کوي چې د دوی ژوند د ترهرګرو له ګواښونو څخه وژغوري. حکمل سادات، روان امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو وایي په شمالي کوریا به تر هغه بندیزونه پر سای تر څو چې کیم جونګ اون لخوا د اټمي وسلې د ختمولو لوزونه پوره شوي نه وي. تفصیل په وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام راکوي.
د جاپان ټوکیو ښار کې نن د اتوار په ورځ د سویلي کوریا او جاپان خارجه وزیرانو سره یو ځای خبري کانفرنس ته د وینا په وخت مایک پومپیو وویل که څه هم دوی ته د خبرو اترو د پرمختګ نه حوصله ترلاسه شوي، خو دا چې یوازې پرمختګ د اوسنو پرځای بندیزونو لرې کولو لپاره کافي نه دی. نوموړي ویلي د کوریا په مکمله توګه نیوکلیایي وسلو نه پاکولو سره به د دې د تصدیق یو عمل تړلی وي او زیاته کړي صدر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون دواړه په دغه خبره سلا شوي. اعلی امریکایي سفارتکار د شمالي کوریا مشرانو سره خپلې خبرې اترې ګټورې بللي، که څه هم د ملاقاتونو وروسته شمالي کوریا په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن په تیزی سره شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو باندې د بدماشانو په رنګ زور راوړي. مایک پمپیو ویلي هغه تمه لري د شمالي کوریا سره خبرو اترو کې د وړاندې تګ یوه لار به راوځي. د شمالي کوریا خارجه وزارت د خالی په ورځ ویلي د مایک پمپیو سره خبرې د افسوس وړ وي او په واشنگټن یې تور لګولې چې شمالي کوریا باندې په یو اړخیزه توګه خپل نیوکلیایي پروګرام ختمولو لپاره د زور راوړو کوشش کوي. د شمالي کوریا خارجه وزارت یو نامعلومه ویان دغه بیان پیانګیانګ کې د حکومتي ګوند یو مشر چارواکي کیم یانګ چول او نورو اعلی چارواکو سره د خبرو اترو څو ګنټې وروسته خپور کړی. د شمالي کوریا حکومتي خبري ادارې کی سی این ای د امریکای خارجه وزیر سره خبرې اترې ډېرې بدې بللې او د خارجه وزارت یو نامعلوم ویان تر مخه یې ویلي کوریایي جزیره د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو تیزه لار د دغه مسلې یو مرحله وار او دوه اړخیزه تګلاره خپلول دي. د امریکای خارجه وزیر ویلي پیانګیانګ کې د خبرو اترو غټه برخه شمال کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو لپاره یو موده ټاکلو او د غټې تباهۍ وسلو ښکاره کولو په سر تېره شوه. پمپیو زیات تفصیل نه دی ښکاره کړی، خو ویلی دوی په دغه دوه مسلو باندې خبرو اترو کې زیات وخت اخستی. نوموړي ویلي هغه فکر کوي د خبرو په هر اړخ کې یې پرمختګ کړی دی. پامپیو ویلي په کوریایي جنگ کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو د لاشونو باقی پاتې برخې بیرته خپل ملک ته راوړلو لپاره د دواړه ملکونو ذمهوار چارواکو ترمنځ مذاکراتو لپاره د جولای 12 نیټه ټاکلې شوې. امریکایي خارجه وزیر د خپلې دوه ورځنۍ دورې په وخت شمال کوریا مشر کیم جانګ اون سره لیدلی نه دي. د خارجه وزارت ویاندې هیدر نوورټ ویلي د کیم جانګ اون سره د نوموړي د ملاقات ستمه نه لرل کېده. شمال کوریا ته روان کال دا د مایک پمپیو دریم سفر و او تیره میاشت په سنگاپور کې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ او شمال کوریا مشر کیم جانګ اون د ملاقات وروسته پیانګ